وخته سهار لس بج زه نجیب عامر یم د پراګ د سټوډیو نه د مشال رادیو یو بل تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په دویمه نیمایي کې هارون بچا هنري غړې پروګرام د تل روخ په لومړۍ نیمایي کې د خبرونه لرو او بیا ریپورتونه پامو کې خبرونه ته کورما کې د علي شیرزو منګل ترمنز اور بند شو. د امریکا ولسمشر نن د اروپا رسمي سفر پیلوي او د کرکټ شلوریز نړیوال جام کې نن افغانستان او پاکستان مقابله کوي. د خبرونو تفصیل د کورمې د علیزو منګلو ترمنځ د وی میاشتې لپاره د سولې تیګه کې خودل شو. پرون هلته د ځایي مشرانو او حکومتي چارواکو په منځګړیتوب یو جرګه وشوه چې کې اوربند ته لاره هواره کړه. د پیوړ علیزو او ګیدو منګلو ترمنځ د اکتوبر له 28 نیټې راهیسې د سیمې د یو ځنګله د ملکیت پر سر جګړه روانه وه چې په ترڅ کې له دواړو غاړو 14 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي ول. د پاکستان د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین تورې وایي د اوربند د غزولو او د شخړې د ختمولو لپاره جرګي کمیټه ټاکلې ده.
او د سراسره دولس کسان ټاکلې شو مشران څاغوی بر رواني افتینه په دې باندې بکلانې شست کوي او کم از کم 15 ورځې کبینه نه دې حل راو باسي. نو نور ان شاء الله کور می امني پورا تومره مطلب کون ایکستند کی داش ان شاء الله و ایکستند کیږي.
د سیمې یو قومي مشر حاجی سلیم خان پرون مشال لډیو تویل د شوی تړون پر مهال له حکومت ضمانت اخیستل شوی چې کوم فریق تیګه ماته کړانو پر ضد به کاروایی کیږي. د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار وایي تر بندیز لاندې تنظیم تحریک لبیک پاکستان له حده تجاوز کړی. د حکومت صبر ورته په ختمېدو دی او هغوی ته باید د حقیقت معلوم وي چې په ملک کې به هیڅ ډول وسلوالې ډلې ونه زغمل شي. مهید یوسف دا څرګندونې پرون پر ټویټر په یو بیان کې کړې. نوموړی وایي هغه ټول وګړي یا ډلې چې فکر کوي د حکومت واکمني به وننګوي ورته دې معلومه وي چې د حکومت د زغم امتحان باید وانخیستل شي. د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار دا څرګندونې پر داسې مهال کړي چې له پنجاب د پاکستان سرخار اسلام آباد ته د تحریک لبیک پاکستان د پلویانو اوګد لاریون د اکتوبر له 28 نیټې څخه پیل شوه. حکومت له جهله موړانې تک ته دوی نه پرېږدي. د مظاهره کوونکو پولیسو ترمنځ په خوډب کې تر پرونه د سلورو پولیسو سرتیرو د وژل کېدو او د 213 نورو د ژوبلېدو راپورونه ورکړل شوی. د پاکستان د کورنۍ چار وزیر شیخ رشید پرنوویل د امنیت د ټینګ ساتلو په موخه په پنجاب کې تر دوه میاشتو پورې د رینجر ځواکونه ګومار لیدي. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په یو تفصیلي یا بشپړ سفر اروپا ته رسیږي. نوموړی په روم کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل په سرمشریزه کې ګډون کوي. د ایران د جوهري پروګرام په سر د خپلو اتحادیانو سره خبرې کوي او په واټیکان کې د پاپ فرانسیس سره ملاقات لري. جو بایدن به همدارنګه په ګلاسکو کې د کاپ 26 ورلد کلایمیټ کانفرنس په نوم نړیوال اقلیم کانفرنس کې هم ګډون کوي. دا سیمینار په داسې وخت کې دا کانفرنس په داسې وخت کې جوړیږي چې نړۍ د آب و هوا د بدلون د اغیز او د نړیوالې تودوخې سره لاس او ګریوان ده. د امریکا ولسمشر به هم نن په واتیکان کې له پاپ فرانسیس سره ګوري. د جی شل هیوادونو سرمشریزه له سبا نه د ایټالیا په سر ښار کې پیلېږي او دوه ورځې به دوام کوي. د کرکټ د شلوریزه لوبو په نړیوال جام کې نن د افغانستان او پاکستان لوبډلې میدان ته وځي. د لوبو د پیښور په وخت مخام په 2 بجو پیلېږي. په روان ورلد کپ کې پاکستان تر دې وړاندې له هند او نیوزیلند نه او افغانستان له سکاټلند نه بریا ترلاسه کړې وه. افغانستان او پاکستان که څه هم روایتي حریفان نه ګڼل کېږي خو بیا هم د دواړو هیوادونو د کرکټ مینوال دې لوبې ته په بې صبرۍ انتظار کوي. لوبه په دوبۍ کې ترسره کیږي او اټکل دی چې زرګونه افغان او پاکستاني وګړي به په سټېډیم کې دننه ننداره وکړي. نن به د افغانستان او پاکستان نه وړاندې د پېښور په وخت ماسپخین په 3 بجو ویسټ انډیز او بنګلاديش هم د یو بل سره د کرکټ مقابله وکړي. دا تر دې غړې د مشال اډیو خبرونه. دا مشال رادیو د تاسې خبرونه واوریدل. روسه په دویمه نیمای کې درته هارون بچا هنري غړې پروګرام وړاندې کوو. خو اوس ریپورتونه په قبایلی ضلع کورما کې د دوه قبیلو ترمنځ خړه د وسیمایي جرګي او د حکومتي چارواکو پر هڅو دم غړې ته ځنډیدلې. پرون د حکومت او سیمایزو مشرانو په هڅو د علیزو او منګلو ترمنځ د وی میاشتې لپاره تیګه کې خودل شو. د دوه قبیلو ترمنځ د اکتوبر له 28 نیټې راهیسې له متانه آزاد ځنګله د لرګو د پریکولو په سر جګړه وانه وا چې پترس کې لدیر شو زیات کسان مړه یا جوبل شوی. د مشال لډیو خبريال طارق اورګزی راپور کوي.
په کورمه ضلع کې د زیارت پورس د ځای مشرانو جرګه د پیوړ الیزیو او ګیدو منګلو ترمن د امنتیګا په اخدلو کې کامیاب شوې ده. د صدې ملک حاجی سلیم خان اورکزی مشال لډیو ته وایي حکومت په نگرانۍ کې د یاد فریقینو له مشرانو سره تر مسلسل مذاکراتو پس یو رسمي معاهده کړي چې له مخې دواړه د دې پابند کړي چې تر یو میاشت پورې به د ضلع امن یقیني کوي او د یو بل خلاف به هیڅ داسې غلط ګام ناخلی. ځای مشر زیاتوي په معاهده کې له حکومت دا ضمانت اخستل شوی چې که کم فریق تیګه ماته کړي نو پوښتنه بور نه کوي او بل دا چې څوک به دغې ته نه پرېږدي چې د علاقې امن بیا خراب کړي.
هغه نه علاوه تری نوانی ساتر این سفاری پټک پورې ټول سور روډ دی دا به مکمل طور باندې سبونه کولاوي او په دې کې به څوک وایلیشن نه کوي. که څوک وایلیشن ورکې وکړو نو هغه به بیا په دې یو ایه میاشتی چکو مکانه که دوالو دی پا جرمانه که برغلی.
کچو هم دا امنتیگا ترکی خودل رستا حقل تا غیر یکینی صورتحال ختم شوه خلا هم دا سیمی امنتا خطرشتا ولی دا فریکینو ترمین دا زمکی شخاره حل تر اوسا ندی رویستل شوه. دا پراچینار عبید حسین جعفری وای که حکومت غواری چه مزید دا علاقه امن قائم پاتشی نو دا شخاره حل ده راو باسی.
صدام ملي سي چو حق وي پکور ده حقدار ته حق ورسيږي او کومه ته هم يايون څه پکور ته سي سستي ما کوي او ويلي دي خومغه زنګلوتي خومغه شميلوتي خومغه پکور دي زرو نظر تسبياو شي چې انده لپاره مدسي بعد دو حالات سره برونه شو.
بل خو د کامي سملي غړ ساجد سنتوري مشال لډيو ته واي اول هغل ته جنگ ودرول زوري ولي چې يوې قيمتي زاني زيون نو ورسول او بل دا نور سمو ته خوري دي شو او زيادتوي ووز د شخړي حل راوستلوتا چمتو شوی. ساجد حسین توری زیادوی په موعده کې دی چې د مشرانو څلورویش کسیزه کمیټه به په ټاکلې موده کې د فارقینو ترمن د شخړې حل راوباسي.
حکم څومره زړی ماهیدی دی او هغه باندې به ان شاء الله تفصیلی غور کیږي او د سره سره دولس دولس کسانو ټکلې شو مشران ساغوی بر رواني افتې نه په دې باندې بکلانې شست کی او کم از کم پنځلس ورځې کې به نه دې حل راوباسي. نور ان شاء الله کور میں امنی پورا جو تمرا مطلب کون ایکسٹینڈ کی داش ان شاء الله ایکسٹینڈ کیگی.
پو کورما کے پر دوشتم اکتوبر پ الیزو او منگلو ترمن د گیدو سیمی سره نز دے لا متنازع زنگل لرگی پر کول پ خبره جګړه پیل شوی وا چې پک لا دوونو خوښ پاڑست نمړ او تر پنځل سو زیات زخمین شوی ول. په علاقه کې دوونه ډلې پر یاد زنگل د ملکیت داول لري چور باندې کیس په عدالت کې هم روان دي خو فیصله تر اوسه ندا شیبی. تاریک کورگزے مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویو شپک سو یوی شو دا انٹرنیٹ تلارے پا مشال ٹکے کھام باندی. وسم یو بل ریپورٹ. پا پاکستان کی سلگو نظر ما شمان چے عمر سکول تا دتلو دے دا غربت لوجی خوانزیو تنزی. لبی وزلو سرا دا مالی مرستو حکومتی پروگرام بی نظیر انکم سپورٹ روستے سروی خی چے دا خیبر پختونخوا 9% ما شمان لهم دی وجی لسکولونو بہر دی. پا خیبر پختونخوا کی دا بی نظیر انکم سپورٹ پروگرام یو چارواکی مشال لڑیو تویل دا نادارو ما شمانو دا معلوماتو دا راغونډولو لپاره د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې دغه سروي تر سره شوې ده. دا چې لسکولونو د ماشومانو به هر پاتې کېدو ممکنه لاملونه سدي د اسرائیل مومن په دې ریپورت کې ورو.
د بنظیر انکم سپورټ پروګرام او روسي سروي خای د خبر پختونخوا 1,10,00,000 ماشومان چې عمرونه یې له 15 تر 14 کلونو دی له دې څخه 8,00,000 ماشومان لسکولونو بهر دي. په دې ماشومانو کې 10,00,000 په نوو زمشو قبایلی ضلعو کې دي. په قبایلی ضلعو کې د هغو ماشومانو شمیر 18,00,000 دی چې عمرونه یې د 15 او 14 کلونو ترمنځ دي. په سروې کې دا هم راغلي چې 15.2% خلک وایي چې د غربت له وجې خپل بچي سکولونو ته نشي لیږلی، خو 15.2% بیا د دغې وجه د تعلیم ناقصه نظام ښایي. خو په 28 اکتوبر له مشال سره په خبرو کې په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکوونکي غیر حکومتي ادارې یا پاکستان الائنس فار میتس اینڈ ساینس د پالیسیو مشر عمر اورکزی د دې ځینې لوی وجې لږ سکولونه د استادانو کمی او د سهولتونو نشتوالی وښود.
مونږ سره په پرایمری لیول باندې آلموسټ ډېر زیات ایجوکیشن انسټیټیوشنز دي، خو چې کله بیا مونږ مډل تلاشو، های تلاشو، اسپیشلی چې کوم د جنکو سکولونه دي هغه مونږ سره ډېر کم دي.
دا سروي چې پاکستان د نوسپانې د اکتوبر په 28مه خبره کړې د بنظیر انکم سپورټ پروګرام د خیبر پختونخوا څانګې مشر نور رحمان مشالډو ته تایید کړې چې دا د دوی دا د سروې لمخې د خیبر پختونخوا په زړو بندوبستي ضلعو کې سکولونو ته د یاد ډول نتلونکو ماشومان شمیر چې په 2013 کال کې 21 لک وو په 2021 کال کې 30 لک ته رسیدلې. په دې کې د جینکو شمیر 29 او هلکانو هغه 30 لک دی. په قبایلي ضلعو کې سکولونو ته په نتلونکو ماشومانو کې 4.4% جینکۍ او 8.5% هلکان دي. خو په زړو بندوبستي ضلعو کې د جینکو او هلکانو دغه ډول فیصدي بیا 20.2% ده. خیبر پختونخوا د حکومتي ګوند پاکستان ترکین صاحب غړی نصرالله خان چې د دې صوبې د اسمبلۍ د بنیادي او ثانوي تعلیم کمیټې غړی اهم دی، بیا وایي سکولونو ته د نتلونکو ماشومانو شمیر د کورونا وبا له وجې زیات شوی. دا وایي سکولونه بند وو او ډېری خلکو انټرنیټ ته لاسرسی نه درلود. نوموړی وایي د کورونا له وجې د کاروبارونو درېدو له کبله هم ځینې خلک غریبانان شول او خپل بچي له سکولونو منع کړل. خو نصرالله خان په 28 اکتوبر مشال ډیو ته وویل چې د دې مسلې د حل لپاره دوی په بې وزله ماشومانو کې هر یو ته د میاشت پر سر د 1000 روپو وظیفې ورکول پیل کړي چې دا رنګ خلک خپل بچي د مزدورۍ پر ځای سکولونو ته ولیږي. دا وایي د دې باوجود چې کوم ماشومان په سهار کې د پیسو ګټلو لپاره مزدورۍ ته ځي، نو په ماښام کې یې د هغو لپاره کلاسونه شروع کړي دي. نوموړی وایي د سکولونو په جوړولو هم کار روان دی.
نو تقریبا اوس مونږ 75 کروڑ روپۍ سبدی لپاره ایک کړی دي چې مونږ یو پروجیکټ لانچ کړای دی چې په کم سکول کې د ټیچرانو کمی وي، نو هغه سکول کې به مونږ عملته کې لوکل کمیونټی نه په پروجیکټ باندې پڑھا لکھا جینے یا پڑھا لکھا الگ وا الدا کې مونږ څنګه کنه هایر کوو بغیر مطلب د ټیسټونو ډایریکټلی به مونږ هایر کوو. ډیر زر به یو بل په قانون مهلا ګوشي الگ دی چې کچرته کې ان کیس یو سکول کې چې چا ډیوټي وي هغه خپل ډیوټي له ناراضي، نو هغه سید ګورنمنت سره به فول اختیار وي د سکول نه د بلکې د جاب نه وباسلو.
په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکونکو غیر حکومتي ادارې یا پاکستان الاینس فار میتس اینڈ ساينس د پالیسي مشر عمر ورغزی بیا وایي چې د حکومت لخوا په 30,000 ماشومان او جینکو کې هر یوې ته د میاشتې پر سر د 1000 روپو ورکول د مسلې حل نه دی. هغه وایي حکومت د تعلیمي ادارې جوړې کړي او په خلکو کې د تعلیم د ارزښت لپاره کمپاینونه چلوي. نوموړی وایي که څه هم په 2015 کال کې د خیبر پختونخوا له اسمبلی د منظور شوي قانون لمخې دا د ریاست ذمہواري ده چې له 15 تر 16 کلونو پورې ماشومانو ته به لازمی او وړیا تعلیم ورکوي. خو دې باوجود په دې صوبه کې د یاد عمر ماشومانو سکولونو ته د نتلو شمیره ورځ تر بلې زیاتېږي.
د مشال رادیو خبرونې د پراګ له سټوډیو ناوړې زه نجیب امریم او اوس هم یو بل ریپورت. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د اکتوبر په 15 لوی غونډې وروسته اعلان وکړ چې د نومبر په 15 نیټه به د 10 او 12 صنفونو سپلیمنټري امتحان اخیستل کیږي. په دې اړه ټولو بورډونو ته نوټیفیکیشن جاری کړل شوی دی. هغه زده کوونکي چې یا په امتحان کې پاتې راغلي وو او یا هم کمې نمرې اخیستې وي اوس کولی شي له دې فرصته ګټه پورته کړي او بیا ځلې امتحان ورکړي. ځینو زده کوونکو مشال ډیو ته وویل چې د حکومت پر دې پریکړه خوشاله دي. ورا د مشال ډیو خبريال شبیر احمد جان رپورټ لري.
د اکتوبر په 15 د تعلیم صوبای وزیر شارام خان ترکه په مشره د ټولو تعلیمي بورډونو مشرانو او تعلیم محکمې د چارواکو یو غونډې ورستو 15 نومبر د دغه خصوصي سپلیمنټري امتحانونو لپاره نیټه اعلان شو او ټولو بورډونو مشرانو ته هدایت وکړل چې دغه امتحانونو لپاره انتظامات باور کړي او زر تر زر واخلي. 13 میاشتې لسم او 12 نتیجو کې کم نمبر اخیستونکو زده کوونکي چې نتیجو ورستو د صوبې په بیلابیل خارونو کې احتجاجونه هم کړي وو وای چې دوی به هڅه کوي چې خپل نمبر په دغه امتحان کې زیات کړي، خو باید بورډ کې پرچی کتون کړي ټول د خپل مهنت او قابلیت سره سم نمبر ورکړي. د پیښور بورډ نه د 12 جمعات کې سبان دي 1500 نمبر اخستون کې حامد محمود وای
ما قائد اعظم گروپ اف سکول اینڈ کالج جنا اف ایس سی کړي دا او زما مارکس راغلي 602. اصل کې دا څه خبره ده چې زمنګ نه چې کم سبق کې کمزور وو داغي 800 پلس 900 پلس بلکې 1000 هم پکې راغلي دي او دا چې پکې کم خو د 600 602 500 بلکې 420 هم پکې راغلي. موږ چې کم فیورټ سبجیکټ موږ ته اچوز داخله نشي ملاوي دي دونه پور ریزلټ دی راوستري موږ له دونه پرسنټیج دی موږ راکړې دي په دې پرسنټیج او په دې نمبر باندې موږ مونږ ته سرکاري کې داخله نه ملایږي، اصل کې پرایویټ کې نه ملایږي، سرکاري کې مونږ ته ملو شي.
دا دغه زده کوونکو استادان هم په دغه نتیجو د ناخوخه څرګندونه کوي. د دوی په وینا چې سوزنی تکلس د کوونکو د دوی داسې دي چې نمبر ډېر کمې اغستې دي، او داسې هم شوي دي چې ډېر کمزورې طالب علمانو خو ډېر زیات نمبر ورکړي شوي دي. نو باید اوس دغه زده کوونکو دغه کمی پوره کړي، ځکه دا ډېر کمې نمبر راتلونکي کې د دوی په زده کړو خراب اثر غورځولې شي. عزیز الله خان چې پیښور یو سرکاري سکول کې استاد دی، په دې باب لوای
او به حیثیت یو استاد دغه مارک بیخي د سراړو دغه سکرټیریا نو تاسو دا یو خبر یاد ساتي، دا کوم فارمولا چې دی کړی دا فارمولا بالکل برای نام و دی کې دا سه ماشومان چې هغه ډیر زیات انتهایی قابل ماشومان او هغه له دا سه نمبر ورکړي چې هغه په خودکشي باندې مجبور کړي دي. ما خپل د ماډیرو ماشومان سره والدینو سره رابطه وا مال تل راغلي دي چې هغه ما د لاس کړي دي منګ ولا بیا ریټوټلینګ بنو باندې هغه باندې هغه ټایم په تیر کې چوس د دې ماشومان د ذهن بدل شي. خدا طریقہ او دا فارمولا ټوټلی غلطه وا، او بیا هم زه د دې موقع دا چې کوم د ماشومان ته ملو شو دا اپریشیټ کوم.
دا په مولدا 4 سپتمبر میاش کې دا خبر پښتونخوا اتو ونو تعلیمي بډونو خپل د لسم او د لسم جمعه امتحانونو نتیجه اعلان کړی وي، ولې دا کرونا وبال وجه د خاص فارمولې لاندې د کونکو ته نمبر ورکړی شوی وي چې په ګزین د کونکو په اول ځل 100% نمبر هم اخستې وي چې په ټولنیز رسنو پر ډېر ټوکی او ملنډ هم شوی وي، ولې د ځینې د کونکو نمبر ډېر کم راغلي دي. دغه نه علاوه په دې باب لا نور تفصیل معلومول لپاره مو چکله د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر شارم خان ترکه، د هغې ورستو د تعلیم محکمې مشر حافظ ابراهیم، او د هغې ورستو د صوبي سیکرټری تعلیم یحیا اخونزاده سره د سو سوار د تماس نیول هڅه وکړي، او یو کس هم د خپل مصروفیت له وجې خبرې اترې ونه کړې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکي ویلي چې طالبانو پاکستان ته درې ډیپلوماټان استولي چې هلته په سفارت او قونسلګرو کې کار وکړي. د پاکستان او د طالبانو حکومتونو د خبره رسما نه ده تایید کړې، خو په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي مشال لډیو ته ویل چې له دې پرمختګ خبر ده. د طالبانو د حکومت یو چارواکي هم موږ ته تایید کړي چې پاکستان ته ډیپلوماټان استول شوي دي. هلته اروپایي ټولنې ویلي په کابل کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت پر بیا پرانستو غور کوي. په داسې حال کې چې د پاکستان او اروپایي ټولنې د غړو په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. اسلام آباد، پېښور او کوټې ته د طالبانو د ډیپلوماټانو استول او په کابل کې د اروپایي سفارتي ماموریت بیا پرانستل د ډیپلوماټیکو اړیکو د نړیوالو قوانینو له پلوه څه معنی لري؟ پامیر ساحل د دې پوښتنې د ځواب موندلو هڅه کړې.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکي ویلي دي چې طالبانو پاکستان ته درې ډیپلوماټان استولي دي چې هلته په سفارت او قونسلګریو کې کار وکړي. چارواکي د اکتوبر پر 28مه د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت سردار احمد شکیب د سفارت د لومړي سیکرټر په توګه ورستولې چې هلته د ناظم الامور یا شارج د افیر په توګه دنده پیل کړې ده. د چارواکي په خبره طالبانو د اکتوبر پر 28مه په پېښور کې د افغانستان قونسلګری ته حافظ محب الله شاکر او د کوټې قونسلګری ته ګل حسن د ډیپلوماټانو په توګه استولې دي چې هلته اوس مهال انتظامی چارې پر مخ وړي. د سفارت چارواکي ویل طالبان ملا محمد عباس د کراچۍ قونسلګری تاسو ویو زیاتې کړه چې یاد ټول کسان د افغانستان ډیپلوماټیک پاسپورتونه لري چې ور باندې د پاکستان ویزی لګیدلې دي. موږ د دې معلوماتو د تایید لپاره د اکتوبر پر 28مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخار احمد ته ټلیفونونه وکړل، ورته پر واتس اپ پیغام واستاوه خو ځواب یې را نه کړ. مشال رادیو همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر ته ایمیل هم واستاوه، خو هغوی د دې رپورت تر بشپړېدو پورې ځواب نه راکړی. البته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو بل چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال رادیو ته ویل چې په افغان سفارت او قونسلګریو کې د طالبانو د استازو لټاکنو خبر دی. د چارواکي زیاته کړه چې خایدا کار د سفارت او قونسلګریو د انتظامی چارو په خ ډول ترسره کولو لپاره شوی وي. موږ پر دې موضوع د خبرو لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی ته ټلیفونونه وکړل، خو هغه ځواب ونه وایه. اخوا د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمی وایي په دې اړه یې د بهرنیو چارو له وزارت معلومات غوښتي او چې کله یې ترلاسه کړل نو له رسنیو سره به یې شریک کړي. د طالبانو د حکومت یو بل چارواکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي مشال راډیو ته منلي چې هغه پاکستان ته ډیپلوماټان استولې دي. دا پرمختګ پر داسې مهال شوی چې اروپای ټولنې ویلي په کابل کې د خپل سفارتي ماموریت پر بیا پرانیستو غور کوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د دفتر د مشر جوزف بوریل ویان دی نبیلې مسرالی د اکتوبر پر شپږویشتمه مشال راډیو ته ویل د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو غواړي چې د افغانانو د مرستې لپاره هلته حضور ولري.
The EU has been working for right now is to establish a minimal presence on the ground.
دا وای اروپای ټولنه اوس مهال په افغانستان کې د کمترین حضور لرلو هڅه کوي. د امنیتی دلایلو لکبل موږ تفصیل نشو ورکولای چې دا کار کله کوو، خو څه چې یادونه اړینه دا موږ په بیا بیا ویلي دا دي چې دا کار پر رسمیت طالبانو د پیژندلو اشاره نه ورکوي. موږ غواړو چې په خړه ول د افغان ولس مرسته وکړو ځکه چې هغه ویل موږ سره په نیک دیوالی کې زموږ مرسته ته اړتیا لري، او بل دا چې د دې دا معنی هم دا چې موږ له طالبانو سره روابط ته اړتیا لرو. مسرالی زیاته کړه چې اروپای ټولنه ځکه له طالبانو سره رابطې ساتل غواړي چې هغه ورته د اروپایي وګړو او له خطر سره د مخامخو افغانانو له افغانستانه د ایستلو لپاره محفوظه لار ورکړي، او بشري مرستو ته د افغانانو د دوامدار لاسرسي لپاره اسانتیاوي برابر کړي. د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو په دې صورت کې اسلام آباد ته د طالبانو په استازیتوب د هغوی د ډیپلوماټانو ورتګ او په کابل کې د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پرانیستو احتمال د ډیپلوماټیکو تعلقاتو په اړه د نړیوالو کنوینشنونو له پلوه څه معنی او حیثیت لري. په ایران، متحده عرب امارات او افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر آصف دورانی وایي سفارتي تعلقات او د سفارتونو موجودګي جلا معنی لري. نوموړي د اکتوبر پر 28مه مشال راډیو ته ویل کله چې یو هیواد د بل هغه نوی حکومت یا رژیم په رسمیت ونه پیژني نو په خوانی سفارتي تعلقات پر ځای پاتې کیږي. د دې خبره په دې صورت کې که هغه رژیم بل هیواد تخپل ډیپلوماټان واستوي نو دا عادي کار دی، خو هغه ډیپلوماټان بیا په کوربه هیواد کې د سفیر په توګه دنده نشي تر سره کولای او یوازې د ناظم الامور حیثیت لري.
سفارتي اړیکی هغه بیل خبره ده او سفارتونه خپل وجود لري هغه بیل. مثلا و دغه کمونستان چې په افغانستان کې وو او موږ هلته سفیر نه درلود، دلته سفارت وو او موږ بیا ناظم الامور لرل چې سفیر نه وي، بیا نه هر څوک چې هلته ناست وي هغه ناظم الامور تقرري او تبادلې چې دي پوسټنګ ټرانسفر هغه بیا نارمل کېږي، مگر هغه سفیر درجه نه لري او بیا سفارت دننه چې دي څوک تاسو سوال شي نه واپس هم کولای شي.
آصف دورانی د اروپای ټولنې له لوري په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پرانیستو او نورو هیوادونو د سفارتونو مثال ورکوي او وایي هغه دفترونه هم خپل دنده د پخوا په څیر پر مخ وړي او لټولو ډیپلوماټیکو حقونو برخمن دي.
اوس لکه یورپین یونین چې دی هغه خپل سفارت بیرته راولي کابل ته، دغه رنګه ترکیه، پاکستان، ایران، ازبکستان، قزاقستان، چاینا، رشیا خپل سفارتونه هلته په کابل کې لري، سفیر نه لري. موږ خو سفیر هم لرو مګر ازمر سفیر چې دي هغه کابل رژیم ته رسمي طور نه مني، چونکی اسلام آباد هم طالبان حکومت په رسمي طور نه مني.
دورانی زیاتوي چې قبل فرض پاکستان یا بل هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني نو بیا د دواړو لوریو سفیران خپل اسناد په کوربه هیوادونو کې د دولت یا ریاست مشرانو ته وړاندې کوي او رسمن د سفیر په توګه کار پیلوي. د اگست پر 15مه طالبانو کابل ونیو او شاوخه درې اونۍ وروسته یې خپل لنډمهاله حکومت او سرپرسته کابینه اعلان کړه. طالبانو په سپتمبر کې ملګرو ملتونو ته هم لیک استولې او ورڅخه یې غوښتي ول چې د قطر د سیاسي دفتر په خوانی ویان سهیل شاهین د هلته د دایمي استازي په توګه ومني، خو ملګرو ملتونو لا هم د افغانستان د پخواني حکومت استازي پر خپل څوکۍ ساتلې دي. له پاکستان پرته د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د افغانستان د نسکور شوي حکومت ډیپلوماټان په سفارتونو کې دندې پر مخ وړي. د افغانستان پخوانی حکومت په جولای کې په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل د لور سلسله علی خیل د تختونې پیښې په خبرګون له پاکستان خپل سفیر کابل ته وربللو. همدا لامل و چې د طالبانو تر واکمنېدو پورې افغان سفیر پاکستان ته نو ستون شوی.
دا مشال رادیو دا اوس هم یو بل رپورت. د خبريالانو د ژغورنې کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې لا هم د خبريالانو وژن کې په خلاصه په ګرځي او حکومتونه د دوی په محاکمه کولو کې پاتې راغلي دي. د راپور لمخې پاکستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې خبريالان وژل شوي، زورول شوي او له بندیزونو سره مخامخ شوي دي. بلخوا د پاکستان حکومت وایي چې دوی د خبريالانو د خوندیتوب لپاره پر یو قانوني مسوده کار روان کړی دی. نور حال د احمد شاه اعظمی پر راپور کې
د اکتوبر پر 28مه په نیویارک کې د خبريالانو د ژغورنې کمیټې لخوا په خبر سوي دی راپور کې ویل شوی چې د تیر ولس کلونو پر مهال په نړۍ کې 288 خبريالان وژل شوی چې په هغه کې د 268 قاتلان لا هم نه دي سزا شوی. پر راپور کې راغلی چې پر دې سربیره ګڼ خبريالان زورول شوی او له بندیزونو سره مخامخ شوی دي. د راپور لمخې سومالیا د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګرځیدلې چې ورپسې شام، عراق، جنوبي سودان او افغانستان راغلی. خو پاکستان په دې نوملړ کې پر نهم نمبر دی چې هلته هم د خبريالانو د وژلو، زورونو او بندیزونو پیښې رامنځته شوې دي. د خبريالانو د ژغورنې کمیټې پر پلوې پاڼه ورکړې چې په پاکستان کې له 1992 کال راهیسې 28 خبريالان وژل شوي چې وروستۍ هغه د روان کال د اکتوبر پر 10مه د بلوچستان په هب شرګوټ کې ووژل شو. د خبريالانو د حقوقو سازمانونه وایي چې په پاکستان کې پر یو شمېر هغو خبريالانو بریدونه شوي یا زورول شوي چې د امنیتي ادارو یا حکومت پر تګلارو په څرګند ډول نیوکې کوي. د پاکستان د خبريالانو مرکزي اتحادیه مشر شهزاده ذوالفقار وایي چې په دې هیواد کې د خبريالانو قاتلین او بریدکوونکي په آزاد ګرځي. نوموړي د اکتوبر پر 28مه مشال رادیو ته ول چې بلخوا په دې هیواد کې خبريالان تر یو شمېر بندیزونو لاندې دي.
نن سار ما ته چایو خبرې کوله چې په بلوچستان کې دا ټیم ډېر زیات سیاسي تبدیلیان روان دي. څوک صافي ستا چې دا آزادانه رپورټینګ وکړي. نو ما ډېر په مسخرو کې ویلې چې په کوټه کې په بلوچستان کې صافي څوک نشته. نو هغه وخندل. نو مال مال په پاکستان کې صافي شته. په پاکستان کې څوک آزادانه صحافت کولی شي، په پاکستان کې څوک انویسټیګیټیو جرنالیزم کولی شي، څوک یې نه کوي. زه خدا ګورم پاکستان کې صحافت چې دی وار په وار کمزوره کیږي، وار په وار ختمې دي او وار په وار ختمې.
د خبريالانو د ژغورنې کمیټې دا راپور له هغه څو ورځې وروسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 28مه د بی پول خبريالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړي ول چې پر ټولنیز رسنیو یې د وی خبريالي عاصمه شیرازي پر ضد لکريکي او تشدد ډک کمپاین راپارولې دي. دغه پارسمیشت سازمان ویل چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړي له هغه وروسته په عاصمه شیرازي پسې خوله خلاصه کړي چې کله هغه پر بی بی سي اردو وی پاڼي د پاکستان پر خرابېدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پام رنی پاړه لیکل کړی و. اسمی شیرازی د اکتوبر پر 28مه مشال رادیو ته ویل چې په پاکستان خبري اعلان د عمران خان په مشرۍ وسنی حکومت پر مهال لګړن ستوند سره مخامخ شوی دی.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل اور ڈزے دوانہ کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اغوی بریدو نشوی زورول شوی او تر فشار لاندے راوستل شوی دی چې دا ڈول حقوی دا حق خبرو نکڑی لدوی پر ضد ہر ہر باہ کارول کی که خبریالا یا وخزوی نو کنزل ورت کی زورول کی او دا انٹرنیٹ للارے گواخل کی زما پر کور دو ځله بریچ شوې ده. دا ډول کارونه په خوا هم کېدل خو لبه د مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوې دي.
تر دې وړاندې د بی پول خبريالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15مه نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 28 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپاره کړي وو چې په خبرې صحافتي ازادي ته زیان رسولي. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادي د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و لکل چې عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکی ورکول کیږي او چې کوم خبري اعلان د دوی په وینا لسرو کرشو تیریږي نو تشتول کیږي او تشدد ور باندې کیږي. بل خو بیا پاکستان کې د فریډم نت ورک په نوم د رسنیو د حقونو ادارې د اپریل پر 10مه په خپل راپور کې ویلی و چې د 2020 کال لمی میاشت څخه بیا د 2020 کال تر اپریل میاشتې پورې په پاکستان کې د خبري اعلان پر ضد د تشدد او د هغوی د زورولو 1340 پیښې ثبت شوې دي. پر راپور کې ویل شوی و چې په دې موده کې شپږ خبريالان وژل شوي، 15 تشتول شوي، د اوو خبريالانو د وژنې هڅه شوي، 15 نیول شوي او د اوو خبريالانو پر ضد مقدمه در شوي دي. په پاکستان کې مو خبريالانو ته د ورپیښو ستونزو په اړه د اکتوبر پر 28مه نیټه په بیلابیل وختونو کې د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري ته د هغه پر موبایل ټلیفون وکړ او پر واتس اپ هم پیغام ورولېږي خو نوموړی وته هم ځواب ورنکړ. په ورته حال کې مو د پاکستان بقامی اسمبلی کې د بشری حقوقو قائمه کمیټې غړي او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي سیف الرحمن سره تماس ونیو. نو موري مشال رادیو ته وویل چې د دوی کمیټې د یو شمېر مشرانو خبريالانو په حضور کې د خبريالانو د ساتنې په اړه پر یو قانوني مسوده کار روان کړی دی. سیف الرحمن زیاته کړ چې حکومت یې ژمن دی چې د خبريالانو ژوند خوندي کړي او هر چا چې پر خبريالانو برید کړي یا هغوی زورولي نو ناجایز کار یې کړی دی.
دا حق لري چې دا غ خپل आवाज اوچت کی یا خپل سوچ فکر سترګې لري چې سګور یا غ کومه ستوړان ده کوي. یقین لرم چې دا حکومت به دا غوي خلکو خلاف کاروایی کوي چې کوم خلکو دا آئینی دایره ده یا قانوني اختیارات دي دا غیر اعتراف تجاوز کړي نو زه امید لرم چې هغه خلاف کاروایی کوي هم او په کار هم دي چوش.
د بی پل خبریال نړیوال اداره وایي چې په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او رسنۍ د وسلوالو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د دې ادارې لاړخه د رسنۍ د ازادي په جوړ کړي نوملړ کې پاکستان له 180 هیوادونو څخه پر 145 نمبر دی چې په وینا یې په ښه حالت کې قرار نه لري.
د احمد شاه زمي رپورٹ ما اوریدونکو لس نیمې بجې شوې دي. د خبرنو لنډیز ته وړاندې کوو. اکبر میں دالیزو منگل ترمن دیوی میں اشتے لپار د سولې تیګه کې خدل شو. پرون هلته د ځای مشرانو حکومتي چارواکو په منګړی توب یو جرګه وشوه چې وربند ته لاره هواره کړه. دالیزو او منګل ترمن د اکتوبر له 28 نیټې راهیسې د سیمې د وزنګله د ملکیت پر سر جګړه روانه وه چې په ترڅ کې له دواړو غاړو 14 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي وو. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار وایي تر بندیز لاندې تنظیم تحریک لبیک پاکستان له حده تجاوز کړی. د حکومت صبر ورته په ختمېدو دی او هغوی ته باید د حقیقت معلوم وي چې په ملک کې به هېڅ ډول وسلوالې ډلې ونزغمل شي. محید یوسف دا څرګندونې پرون په ټویټر باندې کړې دي. پاکستان د ملي امنیت سلاحکار دا څرګندونې په داسې مهال کړې چې له پنجابه د پاکستان سرخه اسلام آباد ته د تحریک لبیک پاکستان د پلویانو غدداریون د اکتوبر له 28 نیټې څخه پیل شوی خو حکومت ورته اسلام آباد ته تګ اجازه نه ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون ماښام په دوحه کې د 14 هیوادونو له سفیرانو او ځانګړو استازو سره د افغانستان د اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي د دې ناستې اکثره برخوال د اروپایي هیوادونو سفیرانو او استازي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په یو بشپړ سفر اروپا ته رسیږي. نوموړی پرون کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جیشل په سرمشریزه کې ګډون کوي. د ایران د جوهري پروګرام په سر د خپلو اتحادیانو سره ګوري او په واټیکان کې د پاپ فرانسیس سره ملاقات لري. د کرکټ د شل اوریزه لوبو په نړیوال جام کې نن د افغانستان او پاکستان لوبډلې میدان ته وځي. دا لوبه د پېښور په وخت مقام په 2 بجو پیلېږي. روان ورلډ کپ کې پاکستان تر دې وړاندې له هند او نیوزیلینډ نه او افغانستان له سکاټلینډ نه بریا ترلاسه کړې ده. تاسو د خبرنو لنډیز واورید. اوس وخت شوی دی زموږ د اونیزي کلتوري خبرونې هارون باچا هنري غړی دا ونې په خبرونه کې د موسیقار ارشاد ربانی سره دغه په هنر او هنري مزل خبرې شوې. ارشاد ربانی د موسیقي خوښه او یا کمپوزونه جوړ کړي چې د شترنه د پښتو بیلابیلو سندرغاړو د خپل سندرو او غزل لپاره کارولې دي. دا ونې د خبرونه کوربا شاهین بنیره ده.
ستړم شه دوستانو. هارون بچا هنری غړې کې د شاهین بنری سلامونه ونې کې پرځونه ومنه. هارون بچا په سفر باندې د خپل کارونو په سلسله کې نن به د خبرونه تاسو د پاره زوړاندې کوم. د خبرونه کې به ما سره د پښتو ژبې ځوان او تکړه د موسیقي جوړون کې کمپوزر ارشاد ربانی برخخدي. ارشاد ربانی تر اوسه پورې خو شاد پښتو موسیقي او یا کمپوزونه جوړ کړی دي چې پای کې دیرش کمپوزونه چې دی غری کټ شوی دي د پښتو ژبې بلابلو سندرغاړو ویلي دي. ارشاد ربانی د موسیقي شوق لري، مینه سره لري، خو دی یو کاروباری ملګری دی، د خپل کاروبار کوي، خپل بزنس کوي. نو د سره به د په جون باندې د په هنر خبرې کوو. ارشاد ربانی صاحب سلامونه، ستړی مشه.
ډیره مننه، خوشاله اوسه شاید ګوریری صاحب، تاسو څنګه صحت خلی؟
بالکل خیر نه دی. ډیره مننه چې تا وخت وست مونږ سره نن دی. هارون بچا غړې کی خبرې کې مونږ به خبره کوو د پښتو موسیقي، د پښتو سندرې، د پښتو موسیقي د کمپوزیشن. نورم به خو رات د ځان بار کې وایا مونږ اوریدونکو خبر شي چې ته پښتونخوا کې د کمزې اوسیدونکو او د موسیقي سره د مینې لیوانتوب د کله نه شروع شوه؟
زه بیسیکلی د لار پښتونخوا د 400 قصبې سره تعلق ساتم. اوس مې استوګ نشې ګمندن واه په پیښور کې ده او مختلف قسمه بزنس کوم او موسیقي سره مینا او هغه خوځم چې پام د ویری چایلډ هول چې سونه ور کوم په ما او ما د ریډیو او کور کې بر ریډیو نو ما بل هغه پروګرامونه کم چې د موسیقي وو دا هغه ما ټایمینګ نوٹ کو او هغه ته په باقاعده کې نختم اورېدل او مې ډېر مې اورېدل دا او هر وخت مې اورېدل دا خاص کر د غزل سره مینه زیاته وا. ها
غزل سره مینه
کلاسیکل شو خاص
د غزل. ها نو د موسیقي خو په ریډیو باندې مونږه موریدل دا زمونږ سره ډیره مینه وا. خو مونږ د غزل ته ونه رسیدو چې مونږ د میوزیک کمپوز کو یا د سندرو وایو دا مقام ته رسیدل ته خو به یو ګډ سفر او دا څه خو نه وکنه.
او جی خود دې دا یو خبره ده چې بار تی دا ډیر خلک وایي چې موسیقار پیدا کیږي جوړیږي نه دا غي مثالونه ډیر دلته استادان دراغ راغنه نه خبر کسان چې دي او وی به تر از نشي جوړولې. ها دا یو ځانګړی شی دی الهامي غونډه کیفیت ته.
ها
او دې یو مثال باندې شاین صاحب تاسو ومه ریسنتلی زو دوم. ها نو ما خوب کې یو کاسته او غزل و یو زو اورما نو غا هنګ زو چې په دغه ټیم راویښ شوم. ها نو غا هنګ ما چې کوم دې په خوندې کو په موبایل باندې ریکارډ میکو.
ها
او هغه لبیا ما بغیرته شاعری په خوجولا نو په هغه په کماچ ټاټ او په اړه راغ سره ټچ یو مشر مل کمپوز جوړ شو او ډېر اوټستانډینګ دی.
ها ها
نو لکه شوري تور نکار اوم کیږي په خوب کې مشو
تاسال تعالی خپل د موسیقي آلاتوم درځي نه دیغه غولیم شي.
یا نو پلاکوما دا سه اون د خامخاده دی دغه لپاره لکه د اوزار او ضرورت راځي مسلک ډیر دراغ نه ډیر خوځيات نه کسي پراپر استاد زما نه نشته کنه د بزنس او اسواد کې التا روزګار مل چلولو نو ماته دم راچانس نو چې ما پراپر ټیوشن د دی غشته وي او چې کلم چانس ملو شوی دی نو زما ناسته د موسیقي نرمندارو سره شوی دا بیا چې په خبر تر عالم د ماحول سترو او د ډیره مواقع وي خامخا زه هارمونین پلی کوم لري وخت نه
صحیح ده
الهامي کې ته بیا بنیادی سیس دی چې اغا د موسیقار لپاره لکه چې زمنګ عام پښتانه چې دی بیروی راز او ری زیات دا او ری او دا په خوګ لګي پایته دی
ممتاز اورگزی غزل ویل دی گڈ گڈ غگیگم او د دی کمپوزیشن هم تا کړی دی نو رضا د دینه بخون والو بیا بنور خبر یو
گٹ گٹ غگی جام جام خگی گم گٹ گٹ خگی گم جام جام خگی گم گٹ گٹ خگی گم جام جام خگی گم پل پل روا چمپویم کور کور ویرانیم چم چمپویم کور کور ویرانیم تر تر غکیگم پام پام غکیگم تر
ګډ ګډ غږیږم دا وجود ممتاز ورغزی لیکلی غزل چې فضل وهاب در د توړاندې کوو د کمپوزیشن ارشاد ربانی کړی دی چې زموږ سره د خبرونه کې برخه اخلي. ربانی سیب ړومبی چې مونږ ته زمونږ سندرې ډېرې ولسی سندرې وي د کلو بانډو سندرې وي د هغې خپل سازونو اهنګونو بیا چې مونږ ګورو یو دور راځي د خیال محمد چې هغه غزل داسې راوړ چې په پښتنو باندې ومنه او د هغې نه وروستو بیا مختلف زمونږ په دې وطن کې بېقراری هم راغلي دي بندیزونه هم لګېدلي دي په موسیقي اوس هم ډېر مصیبتونه دي هنرمندانو ته خو موسیقي یو پرمختګ کړی دی نو دا د پښتو موسیقي پرمختګ باره کې راته ووایه ځکه چې دا زمونږ سازونه هنګونه چې دي دا کم لور ته روان دي
نو په دې توګه خو زه دا لګیم په دې لګیم کوم زمونږ لومبي دور چې تاسو خبره کوي د فوک یا ولسی نو هغه عمو یو څه دا فوک د موسیقي یو خوند دی دا ځان موږ ته د غزل ضرورت وو او خیال محمد صاحب راغی نو هغه غزل پیش کړ او هغه هم من خلکو اورېدو او ان پړم اورېدو پړه لیکم اورېدو ځکه چې دا غزل ځل لزه دی بیا په موږ باندې دا اوسنی چې کوم دور راغی دا سیکوینس دور راغی او دا کمپیوټر د موسیقي یعنی آټو ټیونر لګی او आवाज ولا نه غي یعنی دا خیرادی غونډه کار دی دا اوس چې کوم تاسو غزل پیش کوي نو دا ما په سیکوینس کې نه وکړي په دې باندې ما لکه دا ما خپل کمپوز یو پروګرام کو په یونیورسيټي روډ باندې افغان ټي وی له ما دې خوب ور کړل دا ما په هغه یو سټوډیو په کابل کې پات زرینګل برکی سټوډیو چې هغه همغه زوړ رنگ دی چې د تبا ژوندۍ سازونه پکې راګي اوس خدا دې چې په کمپیوټر کې دې پروت ته بس یو ځای کې فټ کی پرپاپ چې تبل غانه کې کې دلیل تنه راوالې دلته فکس کی دا سوچ دا تقریبا ډېر هنرمندار یا سنگران چې دي هغه ته کې نه وته ته ته ما ته غزل وای نو بیا به نشي ویلي او دا کمپیوټر ته ولاړی هغه ولا یو یو لبس ټیک کوي نو دا هو لکه د ریاضت نه خبر هو دا هغه به د اواز په سر کو تا به خواري کولا تا به چې غواله تا به بر سر کې چې غواله تا به لاندې بیس سر کې چې غواله تا به د غلې برابر سټیم نه جوړول تا به تا ته بده ته کتل چې زبر سا کم ځای کېلم لفظ باندې ما توم د دې خبرو د غاړو ختم دی اوس خود د کمپیوټر دی هغه لګیا دی او سر د عملونه کوي
اوس تا خپل سمره کمپوزیشنز کړی دی او د کی به سمره ست نور سندرغاړو ویل دی او دغه تجربه چې ستا واده به بل کمپوزیشنو کولو سره دې زده کړه صد خپل لکستا چې احساسات دی غو سر شریک کنه په دې عمل کې
نو زما خو احساسات دا دي چې د غزل زیل د موجوده دغه کې روک شو زګه چې د خیال محمد اوریدون کې خلک یا خو دنیا کې نشتا یا ډېر ځاله شي وي دي سر ته شي وي دي نو ویل ګان چې دي نو اغي غزل تراړول لي نو سره موږ عمل لې چې خیال محمد اوس نشته نو ګریبیا به خلک غزل نه وري
سمره دکړي دي سمره کمپوزیشنز او سمره کمپوزیشنز دکړي دي
یاره ته پوره تا دا خو نه شپتا بیا خو دا څه بو شي وي
اوس مونږ سره د پښتو غزل سنگینګ خبره چې مونږ کوو پاغي خو ته تفصیل سره خبره وکړه خو آیا مونږ سره داسې استادان شته چې دا غینا د ځوان کول د زمونږ ځوانان چې لکه الکان چې د زده کړو وکړي شي
جی ستا بالکل په سنگرانو خبره چې کوي د دې خو مختلف د موسیقي شوبې دي کنه یو سړی استاد دی خو هغه پسې کې استاد دي چې په میډیکل کې مختلف دي نو موږ بیا د غزل وینا د پاره دی وخت کې موږ سره په لیو حاضر در دي چې زما په ریس خو نمبر 1 دی چې غار سویل شي هر قسمه پر دې کمپوز باقي خپل خپل کمپوزونه راغړي راغړي اوټسټینګ خو هغه ته هغه دغه نه ملو کم چې نور وړو وړو سنگرانو ته ملو دي مشورتي آیا په فریم هغه ته نه ملو او د میډیا د وجه لکه اور سړی چې یو کو وسار سړی سره خپل ټي وي دی چینل لې نو لکه هغه تر رسول دا نه خبره دا او بیا هم دا دا کیږي با دا خه غزل چې دی دی وټه ملي دی با خامخا رستو خلک اوري لکه اوس په موږ هغه مثال درکو چې په یو ننزک باندې یا وته ترانسجنډر وای هغه باندې غانو شو د اختر د پاره هغه تقریبا په ملیون خلکو کتا
تاو
او کوم چې الله خواره کړی دی ډېر خواره کړی دی کنه او خاص سونګ دې ریکارډ کړی دی او هغه ته سب ملو نو شو
ظفر اقرار د پاره تایو کمپوزیشن کړی دی نو دا کمپوزیشن او رو د سندره او رو د غزل او رو بیرزو د باس پوړاندې بوسو
لونگ 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 درپسی شماو کنشم لونگ 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 درپسی شماو کنشم رنگ رنگ پن وینگ در پسی شماو کنشم رنگ رنگ پن وینگ در پسی شماو کنشم لونگ 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 درپسی شماو کنشم رنگ رنگ پن وینگ در پسی شماو کنشم رنگ رنگ پن وینگ در پسی شماو کنشم لونگ 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 درپسی شماو کنا درپسی شماو کنشم ملنگ 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 درپسی شماو کنشم رنگ رنگ پن وینگ در پسی شماو کنشم رنگ رنگ پن وینگ در پسی شماو کنشم لونگ 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 درپسی شماو کنشم پتنگ پتنگ درپسی شماو کنشم پتنگ 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 درپسی شماو کنشم
تاسو ډېر خپل خبر وکړه چې یو خو یو هنرمند ډېر زیات خواریو کی ډېر زیارو باسي او ډېر تاوانو مو کی شپې په ځان باندې روند کی او موسیقي جوړه کی او بلخوا یو ډېر بے مطلب سيزي هغه مخه تراشي په ملیونونو خلک وګوري نو د دې وجه سره آیا زمونږ معیار غورځېدلې دی او کنه داسې ده چې مونږ د غمونو دردونو ډېر ستړي کړي یو مونږ داسې د خوشحالۍ او د ګپو شپو په تلاش کې یو داسې خو نه ده
اول نه خو زه یو خبر واضح کول غواړم موسیقي د لیدو سیس دی نه دا اورېدو دی او د دې مثالونه بداو چې ریډیو کې بتا اوس چې ته دې غموړي چې دا خو زه غزل مې وې یا سندره مې وې خو دې له اوس ویډیو مې جوړو ما نار یو ترین هغه هیرو جوړ شو دا خو دې خو ضرورت نو قطن لکه د ویډیو د موسیقي سره د تعلق نشته دا خو فیل کیږي دا خو زړې اوري زړه دې یعنی ما دې اوسړي څنګه یا خو فلم به خو بس سچويشنل موسیقي وا نو هغه کې ودا کتو اوم یو سیستم دا غینه مخکې به کہانی و دا غینه شاته به څه کہانی و پاتې وا
او
د موسیقي نو دا په سچويشن به جوړې دا ها هغه زړه به هغه لکه د سازم د ذکر کو چې سچويشن سره به هغه سازونه غږېدل کم چې به ضرورت وو خو کله چې موږ راځو د فلمي موسیقي نه بهر نو بیا لکه اکبر دنیا دا نوم اټو ټیونر راغلی دی د
ریاضت ضرورت پاتې نشو او پاتې خبره چې کمزور شي په ملیونو پوری ناغي وجه دا یو خو زمونږ دا اورېدو معیار پروت دی ځکه چې هغه ته مونږ صحیح معیار ورون رسولی شو او څنګه ورسو
اوس کله مونږ د پښتو موسیقي د زده کړو خبرې کوو رباني صاحب کو فرض کا خیبر پختونخوا منگ پخپل فوکس کی والو نو سی صورت حال دے لکه دا موسیقی سکولونا دا زدکڑو مرکزونا
جی لگیا دی دا دا مخ کی پنسبت اس زیاد لگیا دی لگا چی پا دے باندے او دل تا دے معاشرے او دغا کی خوادو کنا کم نظر تعصب گنتے خو اسنی خلق چی کم دینو آگا دے لیلوی کورنو خلق رازی لگا چی دا بنیادی ساز دے تیت خو جاتا سویلی نگی دا خو امن دے دا خو مین دا نو آگی و ترال لگیا دی کار موسیقی شمع سوکو چې آؤٹسټینډینګ تر دنیا دی خیال محمد تقریبا چې مشهور غزل دی هغه ټول دی دی
رخصیر شمع آو
نه
آو آو
آو نو شمع بابا لکه خپل پنکاران نه پیژنې نو ما تاسو کو ګوره لکه اکثر چې موږ ما خام کو یا یو چاته ستای نه کو نو د سنگر کو او یا د شاعر کو او د کمپوزر پکې رکھتے
ربانی صاحب چیز اکثر گور ما خلکو تاسو د کمپوزر خبره کوي تر دې حد پورې چې کم شاعر شاعری لیکلی دا د الفاظ لیکلی دي نو زه گور ما چې په سکرین باندې د سندرغاړي نوم خوې هغه کې چې کم ماډل کار کړی دا غي نوم پکې می خو د شاعر نوم نی یا د کمپوزر نوم نی نو دا ولې دا سدا یا دې باندې خلکو کې اویرنس نشته بیداری نشته یبن هنرمندان دا کارونه کوي
بالکل دا سدا لکه په مخامخ کې سوق دی هغه کار یې ټیم سکرین باندې د دې په بیک چې کوم مشندري دا کنه لکه مونږ ته غړې ته وګورو مونږ ته درېست نه نه ښکار شي
نو
او دا غي لاندې یو ډېر مشندري کار کړی
جو
نو دا مسله دا خوده کې خپل ځان شوکول او پیداوار دی
پیخور کې داسې مرکزونه شته یا داسې کالجونه لکه موږ سره نیشنل کالج آف آرٹس د لاهور کې دغه شان اسلام آباد کې مرکزونه دي پیخور په سال د کلتور پاوالا
پدې لحاظ سره خو په الحال لکه دا ارسوس یو هب جوړ دی پیخور صدر کې التا سٹوڈیو گانیں دی التا دیرین دی دخل خلق راضی ٹیوشن ویوشن کئی س خلق لگیا دی آن لائن دکڑے کئی خو کما خبر چتا سو آگا وقت اکڑا نو آگا دب گرے والا آگا اس کا نوٹ شوی دا پچار سدہ کسی زی نو دا پکوا پا مردان کی زیاد او دا کی زی نو خوال تا پدا دب دکے دی نشتا کم چی شوقیان دی اگی راضی ٹیوشن لا کم چی رباب دا کئی نو اصدر تا راضی وقارتل سرکینی نور دا سی سو نادر صاحب سرا یا بل سرا الگ یا دی راضی ماجی گری دی خپل ٹائمنگ دی او نو راضی کشتا کرشتا
ارشاد ربانی صاحب تاسو ډیره مننه کوم تاسو وخت وېستو موږ سره ډیر وګد باس وګد باس کو په موسیقي را سره خبرې وکړې د خپل هنر باندې مر سره خبرې وکړې تاسو ډیره ډیره مننه تاسو د وخت او په دې خبرونه کې د شرکت
خوشاله اوسه د نړۍ ټول موسیقارانو ته ټول مینوالو ته زموږ ډیره ډیره سلامونه
ډیر مهرباني خو رز د لغواړو د اوریدونکو ډیر مننه هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوس
چالو سیگی اوزوانی چا سرن تیروی چالو سیگی اوزوانی چا سرن تیروی حقا بس نور 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 زندگی چا سرن تیروی چالو سیگی اوزوانی چا سرن تیروی حقا بس نور 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 زندگی چا سرن تیروی چالو سیگی بنگڑی 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 چا سرن تیروی زالو سیگی اوزوانی چا سرن تیروی حقا بس نور 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 زندگی چا سرن تیروی زالو سیگی سرن تیروی زالو سیگی اوزوانی چا سرن تیروی حقا بس نور 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 زندگی چا سرن تیروی زالو سیگی
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام ترش پگو
دا فلم ہنر ادب او کلچر پاڑا نوی خبرے
الف جان خٹک نو نور لسو یو درشم دا غی پیدائش ہو
را پورونا او مرکی
ز فلم سٹار اسف خان دا اسر مخاطب ما دا مشال وی
دا سو اسنا امان خبر کوم
فلم سٹار
شاہد خبر کوما
دا نو فلمونو او کتابونو پی جان گلوی
کورتو متراجو وا دارلنگ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا
احمد شاہ تالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے دا نه پورس په دوو دا شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي